نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د بالایسار د کلمې په معنا خبرې کوو ورپسې د غزنی د بالایسار په خونه وسنه حالت سیړو د خلکو له نظرونو سربېره مو مسول کسان هم پوښتل دي د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه واصل وساله درته وړاندې کوم
قدرمن اوردونکو بالایسار له دوو ترکیبونو څخه راغېدلې نوم دی چې بالا دلول او حصار د کلامانه ورکوي د شاهي او لاغسخه په مخکې وختونو کې به حاکمانو د ځان د ساتنې لپاره په لوړې تپې داسې ځای جوړوي چې ټول ولایتونه کنټرول کړي دا کلاوې بعد یې هغه وخت لا سانتیاو سره برابرې په ډېر ښایسته بڼه جوړېدلې لوړ او بردار دیوالونه کلکې جوړې شوې دروازې د کلامانځ کې د پخو خټو څخه رغېدلې کوټې پاره خوا کې لوړ برجونه هغه څه وو چې د بالایسار ارزښت یې څو چنده زیات کړی و راګرځو د غزنی بالایسار ته د غزنی بالایسار چې د غزنی ښار ته نږدې په شمالي څنډه کې د یوې لویې غونډۍ په سر جوړ شوی او د جوړېدو نېټه یې هم د اسلام تر راتګ وړاندې اټکل شوې ده په اسلامي دوره کې هم او د غزنویانو په وخت کې هم د سلطان محمود او د سلطان مسعود د دربار او کار د محل په توګه ګټه ترې اخیستل کېده د غزنی بالایسار شپږ دیرس برجونه درلودل چې دا مهال ډېر وران شوي دي په پیل کې د غزنی اوسنوکی سراج چې د غزنی په تاریخ کتاب لیکلی د غزنی د بالایسار د تاریخ او ارزښت په اکله وایي
دا په ډبرو په کانکریټو په دې شانو باندې نه ده جوړ سوی دا په خټو باندې جوړ سوی ده هغه وخت کې به خټ ډېر پخېدلې جوړولې بې ځکه چې هغه په خو خټو اوس دومره مقاومت کړی چې اوسه پورې لا هم د نښانېسته یعنې ولاړ ده جوړ ده تقریبا د په سلګونو کلونو باندې وتلې دي پر دې بالایسار باندې نو د دې احمد دا اوسې و هغه د خار په هغه لوړ نقطه کې به یو ځای جوړاوه چې هغه د بالایسار په نامه باندې وو اوسنۍ وضعیت چې اوس په الحال بالایسار د یی تاسو ووینه یا څوک ورسي فکر نه کوم چې دغه د دولت ساتلې په هغه رقم یا دولت توجه ورته کړی وي یعنی بيخي هغه تاریخي حصار چې په هغه وخت کې محمود غزنوي یا ترکانو یا د اسیا په ساته باندې یو ځای جوړیدای په هغه ساته باندې نه دسی یو خراب شوی چې ورته وګوره بيخي سړی ته زړه ورولي
د غزنی د بالایسار سربېره د افغانستان په هرات هلمند بلخ گردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نور ولایتو کې د سلګونو کلنو پخوانی کوچونی او لوی بالایسارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي دي او ځینې نیمه تخریب دي په یاد شوو بالایسارونو کې په یو شمېر کې عام ښاریان هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې د غزنی اوسنکی اجمل وایي چې کله خو په همدې بالایسار کې عام ښاریانو ملي هم کولې
د دې څالور طرفه دیوال وو یعنی د یو کور په شکل باندې په دې کې خلکو ژوند کول او د دروازې دلوده ل دې دروازې په خلک چې داخله دل هغه به دغه منطقي حساب ده ډېر واور به هم کېدل په غزنی کې دغه وخت هم د یغه شیرین قصې چې وی دی وای چې د خلک پر ټولېدل لکه په خواب شلاندې کېدل ډېر لاندې بو جمع بو د شپې بو بندر وو لاندې بو په خېدل نور هغه محلي لوب شه په دې کې ریواج وي هغه لوب به د خپل منځو کې کاولې
د غزنی دی بالایسار لوړو دیوالونو په سختو شرایطو کې شاهانو او شهزادګانو ته پناه ورکړي او هغوی له دښمن او نورو طبیعي پیښو څخه ژغورلي دي شپېته کلن حاجي مرجان چې یاد بالایسار ته نږدې اوسیږي وایي چې یو وخت ډېر قوي سیلاب راغلی و یوازینی ځای چې خوندي و همدا د غزنی بالایسار و بیا نو د سلطان مسعود کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره همالته ورغله
کله چې سلطان مسعود په رای کې یعنی د ایران د رای په ښار کې و هلته واکمن دی په غزنی باندې سیل راځي کله چې غزنی باندې سیل راځي او دا سیل ډیر زورور ډیر په عین حال کې ویجاړون کوي د دې خزه او د دې کور نور غړي بیا د سیل لویر بالایسار ته راځي په همدغه بالایسار کې به واکمنو د خلکو عرایز اوریدل او واکمنو بل همدغه ځایه نوري حکومتي چارې هم ترسره کولې
د غزنی بالایسار دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم درلودل له دې برجونو بعد د جګړې په وخت کې کار اخیستل کېده حاجي مرجان وایي چې دغه وخت په جګړه کې هم د میرمنو میړانه د یادول وړ ده هغه د یوې ناوې زیبا کې سره ته کوي
پزړه پوری کیسه هم دا د شکل د افغان انګلیس په جګړه کې انګریزان د غزنی ښار ته را رسیدي په غزنی ښار کې د وینجلی زیبا د واده مراسم دي ټول ځوانان جګړې ته راوځي او تا تیارای نسی دی ته سی کله انګریزان راځي نو باید در سره جګړه وسی. زیبا هم خپل خاون ته وای چې زه هم در سره زما او هغه ډیر زړه نخ کوي د دې تک ته، خو بل اخره دا د نر کالی اغوندي او پټکی هم تړي او مخ نور پټوي، یوازې دوی سترګې ښکاریږي. لمده خمر چل انګریزان ډیر پکو دی، ډیر انګریزان له پښو ولوېدل. نو بالاخره یې په یو ډله ایز برید په ډول په همدغه مرچل هم یرغل ورول او دا زخمي کیږي، خو تسلیمیږي نه. بیا د بالایسار کلا څخه یا د بالایسار له دیواله ځان را غورځوي په همدغو ډبرو کې سي. تاسو ته معلومیږي د دې قبر د له بده مرغه سي جوړ سوی نه دی، او یوازې جنډه یې هغه لکڼه یې وینه یا سي معلومه ده. د ډبرو په منځ کې ده، په همدغو ډبرو کې دا شهید کیږي. او کله سي انګریزان راځي د دې دغه ښه جنگ ویني او وایي چې دا ځوان باید ووینو چې دا څه ډول ځوان و چې تر سهاره یې له موږ سره جګړه وکړه. او د دې چې کله مخلوص وی ګور چې هغه یو خزه ده.
د غزنی بالای سار ته په تیرو څو کلونو جګړو کې زیات زیان اوښتی. دیوالونه د طبیعي پیښو له وجې هم خراب شوي دي او چاکونه یې کړي دي، خو بیا هم خلک پکې اوسیږي. د غزنی اوسنکی توریالی وایي چې که د غزنی بالای سار ته پاملرنه ونه شي، دا تاریخي سیمه ورځ تر بلې په کنډواله بدلیږي.
هغه وخت په ټول بالای سار کې یوازې یو جماعت و چې په هغه به خلک راټول وو. اوس که وګورو په همدغه بالای سار کې ولس جماعت دی، او درې درمساله دی، او دوه خانقاوې دي. او د دې تر څنګ دغه تاریخي ځای کې نه باید خلک سوګن واوسي. دولت که څه هم په غزنی کې ځمکه لري، او هر کال دې سره وعده کیږي چې دی به له دې ځای نه ایستل کیږي او دې ته به نورې نمرې ورکول کیږي، خو متاسفانه چې دا کار تر اوسه نه ده سوی. دا یو تاریخي ځای ده. دلته پخوا د سرو زرو یو بازار و چې هغه ړنګ سوی ده، او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي. له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي. خلکو ورنه تاریخي آثار ایستلي دي او په خپلو سترګو هم لیدلي دي، خو بیا یې هم مخه نه ده نیول سوی له کیندنو له نورو ورانیو څخه وساتل شي. دا به د غزنی تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي.
دا چې مسولو کسانو د ټولو بالای سرونو په تیره بیا د غزنی د بالای سار د رغولو په برخه کې سکړي او راتلونکي پلانونه یې سدي، زموږ همکار فرشته مرسل د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم له عمومي رئیس عباسی سره مرکه کړې، ورته غوښ شي.
غزنی په 2013 کال کې چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي ثقافت مرکز ونومید، دغه تجلیل لپاره منګه د غزنی د خار دیوالونو باندې کار وکاو، او د جرمنی فند تر لاسه کولو وروسته منګه دغه دیوالونه جوړ کړ. هم خپل بالای سار تر اوسه پورې باندې کار نه دی شوی.
اوس څه رقم باندې لري؟ هلته عادي خلک اوسیږي، بازار یې ورنه جوړ کړی، څه وضعیت کې ده
هلته؟ خود د بالای سار د خار د دیوار په دننه کې خلق اوسیږي. د خلکو کورونه دي، جماعتونه دي، چې هلته بعضې جماعتونه د تاریخي آثارو قدامت لري، هغه موږ ثبت کړي دي. لرغونتوب لري او تاریخي ارزښت لري، د هغې له خاطره موږ ثبت کړی دی. خو بعضې خلک دي چې د دیوالونو په سر باندې کورونه جوړ کړي چې دغه غیر قانوني دی او دا د هغوی ملکیت نه دی.
یو خو دا ده چې د بالای سار د دې لپاره چې هلته به شاهان اوسېدل، له موږ نه به ملک اداره کوه، یا هر ولایت کې چې هغه ولایت بلغج نه اداره کوه، دلته به شاهان وو او د دوی اولادونه. اوس خو هغه خبرې نشته. بالای سار په فرهنګي او کلتوري لحاظ څومره خپل پخوانی ارزښت ساتلی په تیره د غزنی بالای سار؟
دغه بالای سارونه د نظامي مقاصد لپاره هم استفاده کیده چې دلته نظامیان اوسېدل. هم اوس داسې شرایط راغلي چې نیاز نشته، د ضرورت نشته چې نظامیان په بالای سارونو کې ځان پټ کړي او دغه زینه خار وسات. یعنی دغه بالای سارونه ترمیم شي، د عامو خلکو دپاره خلاص شي، عام خلکو کولی شي چې دغه بالای سارونه لیدنه وکړي، او هلته توریستیکي سهولتونه باید جوړ شي چې توریستان وکولی شي چې دغه څخه لیدنه وکړي. او هم دا د ملي ګټو دپاره هم ښه دی، او د خلکو او د سیاحینو د ډیروالي لپاره هم ډیرې لوی کومک دی.
بله، دا خو د ډیرو کسانو غوښتنه ده چې تاریخي ځایونه بالای سارونه بیا د غزنی بالای سار داسې بیرته جوړ سي چې هغه په فرهنګي لحاظ خپل ارزښت وساتي. تاسو یو مسؤول په صفت چې دلته د عابداتو د ریاست لویه دنده په غاړه لري، په دې هکله مو څه کړي دي؟ هغه کار ورته وایي چې هغه نتیجه ورکړي.
خو یو کار مونږ چې کړی، دغه دیوالونه ډیر خراب وضعیت کې وو، او دغه برجونه او دیوالونه تقریبا 1.8 کیلومتره دیوال مونږ دلته بیا ورغو. ترمیم اساسی ترمیمات هم کول و متاسفانه چې یو دوه ځایونو کې چې د اوبو مسیر ورباندې برابر و یو دوه برجونه زموږ ونړېدل. اوس د ادارې امور یو بخش ځانګړی شوی د تاریخي آبداتو د ترمیم په ارتباط باندې موږ د هغوی سره مشترک همانګي لرو چې خپله بالاحصار باندې کار وکړو او بالاحصار هغه تاریخي ارزښتونه چې پخوا درلوده هغه بیرته ژوندی کړو.
دا کار به مو څومره مثبته نتیجه ورکړي؟
موږ په داسې یو وضعیت کې یو چې اوس هم ډېر ښه درته واضح دی چې په غزني کې څه حالات دي. موږ تابع د شرایطو هم یو، تابع د بودیجې هم یو، د امکاناتو هم یو، د تخصص هم یو.
تاسو ویل چې د غزني په بالایسار کې ځینو خلکو په خپل سر هم کورونه جوړ کړي چې د دیوال په سر ده او هغه نړیږي. په ځینو نورو ځایو کې هم داسې تاریخي ځایونو سره د خلکو لخوا بې پروایي کېږي. د تاسې مشوره به غوته څه وي؟
خلکو نه غوښتنه مې دا ده چې تاریخي آثار د خلکو ملکیت دی، یعنی عامه ملکیت دی، د خلکو ملکیت دی. یعنی هر سړی باید دا فکر وکړي چې دغه تاریخي اثر زما خپل شخصي یو کور یو ملکیت دی. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دې حفاظت وکړو چې خلکو سره همکاري وکړي، یعنی خلک د هغې تخریب جلوګیري وکړي، که څوک کومه ساحه تخریبوي یا کوم غیر قانوني افریات کوي هغه نږدې محلي ارګانونو ته دوی اطلاع ورکړي، حداقل چې د هغې تخریباتو جلوګیري وشي.
درنو دوستانو، د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالای سرونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالای سرونه د دفاع او څار لپاره کارول چې تر ډېره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. په دې هیله چې دا تاریخي سیمې بیا ودانې شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.